افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 19 د جولای 13. د دې ساعته خبرونې خبري برخه څه کم 10 دقیقې دوام کوي چې ګڼ راپورونه پکې اوریدلې سي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خبريږي. خو خبرونه را سره ووري. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیون افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څاه ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارډ ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي، کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونزه شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندستوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنګلاديش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګلاديش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوال شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور د ازادي رادیو پراتلونکو خبرونو د غرض وی پانه کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رای ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپل رای کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناټو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو لپاره ګټور نه و. د ترکیه د ولسمشر مانی پوینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په خبری راپورونه کې اوري چې د چین یو مهم شرکت غواړي د افغانستان پر نفتی حوزو نور پانګونه هم وکړي.
د قشقري نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیارتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
په کندوز ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درنیولو وس نه لري.
دسې خټکی نه سي اخیستل لکه پروس کال به خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا پنځلس یا شل، څه کال یې نه سي اخیستلی غونډه خټکی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبان غواړي چې په نړیوالو ټولنو کې مدغم شي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر پر مهال دې ولایت ته په لسګونو سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
ماته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نامزونه نه پوهېدم.
دا خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څنګه په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت چارپولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چارپولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وه چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځینې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ یې پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکې ډېرې شوي دي.
حتی زموږ کورنۍ، زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یا دا چې دوی لاره نیول کېږي او له دوی څخه څخه موبایل نه خسل کیږي نشي کولای د شپې لاتو بجورس د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
د بداسې حال کې د چترې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هیواد وبله او وی ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسی ازادي راډیو ته غوښتست. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وی د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امو نفتی حوزې د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت نور پانګونه هم کوي. شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد له مخې به استخراج سوی تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د قشقري د تیلو د زیرمو د حوزې له هغې څخه چې 2 ورځې وړاندې پرانستل شوه د ورځې 100 ټنه تیل استخراج کیدی شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 15مې پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې 14 نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي. په اوس وخت کې په سیمه کې د تیلو د استخراج 21 څاګانې وهل شوې دي. ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل، شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بختر اژانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د افچین په نوم شرکت به په 3 کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتره مربع ساحه کې 10 نورې څاګانې باسي او په 1 کلنه ازمایښتي موده کې به یې 6 استخراج ته چمتو کوي. هغه ویلي له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15مه نوی کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوي دي. د هغه په خبره د تعدل شوي قرارداد له مخې به د استخراج شوو تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم به په لومړي کال چې ازمیښتي دی شرکت په دې حوزه کې د څه باندې 148 میلیون ډالرو په ارزښت نوې پانګونه کوي. دغه راز ویل شوي چې که شرکت له کوم ماجه دلیل پرته 2 میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي. د قرارداد له مخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4,500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د اقتصادي چارو پوه زرخشا فیزي وایي د تیلو دغه استخراج له دې سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیاتوب لارې تسیخ کړي خو هغه دومره زیات تیل نه دی.
د قشقري نفتي حوزې ایستل او پروسس کول د افغانستان د بسیاتوب لپاره ډیره ګټوره ده. ولې د 350 میلیون ډالر ریفاینري لپاره او همدارنګه د تیل د ایستلو لپاره لږ پیسې دي چې بسیاتوب ته افغانستان نشي رسولای. زیات پانګونه ته او زیات پاملرنې ته ضرورت شته. دوی ویل چې په ورځ کې 100 تنه اوباسي ولې ضرورت ده چې کم له کم 8,000 تن په ورځ کې اوباسي شي.
د طالبانو حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوالې انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډېر مهمه بولي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې 2 کلونو کې هڅې تیزې کړې چې خپل کورني عواید کورنیو او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمېر قانونو او طبیعي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالیو راټولولو له لارې زیات کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
سږ کال په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې د رانیولو وس یې نه لري. د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشتوالی هر کال د دوی د خټکیو، سبزیجاتو او نورو میوو د خرابېدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال په یاد ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال یې پر شل جریبه ځمکه خټکی کرلې او ښه حاصلات یې ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یې سږ کال یې ښه و، یو خو چونجی پکې نه ده دونه لګېدلی، وسه زیاتره خلکو نه کېږي چې دا خټکی واخلي. مقصد په یو هغه باندې جبر باندې یو خټکی نیم خټکی دغسې کور ته اخلي، داسې خټکی نه شي اخیستل لکه پروس کال به یې خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا پنځلس یا شل، سږ کال یې نه شي اخیستلی غونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکیو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې وه اکثره چینجان هم ولی وه، چینجي وه، شش کال چینجي خاص نسته، خټکی شش کال سم دی، بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی، او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوې دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی راکړی، خپله خپل په پیسو اخلو او دواوې وه پاشو باندې، او دا چینجي سره خلک ډېر په عذاب دي.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د کرنې ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي.
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي، بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي. د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي، خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری، د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي. راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استه، خو خرید فروخت شان کم است.
د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم پنځلس خټکی اخیستل، اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په یو سل شپېته افغانۍ خرڅوه، خو سږ کال یې قیمت یو سل دېرش افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر پنځه زره او نه سوه اته څلوېښت هکتاره بیو للمي ځمکه خټکی کرل شوي او د حاصلاتو کچه یو سل اووه دېرش زره او درې سوه اتلس ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو، شول او د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه خټکی او هندوانې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پیل تر اوسه دې ولایت ته شاوخوا اتیا زره سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکی ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوې او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې اتیا زره کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ویل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او دا خلک په دره په دره وګرځېدل، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه اوس هم په کونړ کې دغه اختر رئیس پاتې دي، په دې درو ګرځي، بس خوندونه ته اخلي، امنیت دی. زما نورو هیوادوانو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن سپینغر وایي لیوی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تگ را تگ دا اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دا اقتصاد و پیاورتیا که هم دیر رول لری، دا ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دا انسانانو پر روان وانی دیر خط تاثیر کهی، دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورانی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننگرهار دا رینور و لسوالی د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211425. شمیره بیا وایم 00422211425.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، ما امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې دا سمت سمت وزي دي نه کوي. اوس په کندهار یلمند زابل په امن کې کوي ولسوالي کوچنا کلی هغه ته پوخ ډنبر روان دي او د بادغیس ولایت تر هرات او تر فاریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري. څوک زما هیله ارزو د رادوی ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمت بازي مه کوي. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمت بازي نه دي. شو خدای مې مال څه مننه دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فیرد لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه، نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه پر لیکه یم. خدای دې وکړي چې دا زما غږ تر مسؤلینو چارواکو پورې د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه هندارې په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر کم مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي، عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصېږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستې بل موټر را روان وي. د دغې لارې یو غمخوري دي موږ ته وکړي. موږ ډېر زیات په مشکل یو د دې لارې سره. خپل مریضان په اسانۍ سره نسو رسولی تر ولایته پورې یا تر ګرشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تګ کوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو. نو الله دې وکړي چې دا زما غږ ورسېږي تر چارواکو پورې. د دغې لارې یو غمخوري وکړي، لار ډېره زیاته خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده.